د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو د سفر د لګولو بندیزونو د مافیا د تمدید ترڅنګ د هغې ډلې ماموریت هم یو بل کار لپاره وغځوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د کابینې د غړو په ګډون د طالبانو لسګونو جګپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې په خیبر پښتونخوا کې د روسي برید تنظیموونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو تایید آوی رد کړی و چې ګڼي دا برید د افغانستان په خاوره پلان شوی دی. د پاکستان پادر اسماعیل خان کې بریدو شو چې درې ویشت پاکستانی پوځیان پکې ووژل شو. د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریدو نښته کې یو سرتیری درې بریدګر وژل شوی دی. د ټانک پولیسو مشر نن ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز برید وکړ چې وسره نښته هم پیل شوه. د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي یو لسنه پولیس د پاکستان سرحد نږدې پراسک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نوټه پین شوی دی. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي همړه او ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزې په ترانګه کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي. د کله چې د اکتوبر له ومې دغه برید حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه 240 کسان ځان سره یرغمل ویوړو. همدارنګه د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړي دي د غزې د روغتیا وزارت چې حماس درې کوي معلومات پر اساس باندې 3200 کسان په دغه جګړه کې وژل شوي دي.
د ازادي ملمه محمود مینپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر مینپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رسپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی. نن ما احمد تکل د ازادي میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړې. د مرکه په پیل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم. کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا 3 کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې تیره کړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی.
بله، او زه په 1960 کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم. بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان نه ووتل زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته به د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر 90 کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم. البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم او د ام اس اف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه. بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثره د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوم. او په 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس د هغه نه 2014 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل مشنونه. البته چې اول مشن په ساوت سودان کې و، دوم مشن په یمن کې و، دریم مشن په لسبوس کې و. د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې
دوم مشن مې نایجیریا کې و. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زمان پا 2014 که و 2018 نباد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړی شوی وم، بیا پس هغه کورونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وی هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ و په نامه د موریا او یو کمپ و په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنی پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر که، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه باد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بوس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا دوه ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه دوه ساعته پیاده راغلي و د بلې خانه. خو په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې مدلوده. د هغې نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغې نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړه، ما ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړه او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشي کولی چې هغه په درشان کې و. خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ما ته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار دغه هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوې ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کېدی چې مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره باشي، زه باید رښتیا هم دوه ساعته د ورځې ولاړ شم، دوه ساعته د ورځې دې خاطر شم، د دې خاطر چې پلار مې خفه نه شي چون مسافر دی. کېدی چې دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روغتونونو کې، د هغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد ته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه ته د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره، په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو د خبرو م ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی چون یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نلري، او هر څوک چې زما سره ما ته راځي هغه سره به هم کار نلري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما د الشیشین هم دوا اخیستل، رابطه الاسلام اسلامي نه به هم دوا واخیستله، جمعیت اسلامي د هغه نه به هم دوا واخیستله. نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي، بر علاوه د دې چې موبایل شینکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیانه کورس ته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګې ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او یو به نه و، دوه به نه و، نو موږ څوک کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی. او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم، په لاره کې به مړه شوي وي. نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو له هغه وخته اوس څو لسیزې تېرې شوي دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه درنه هېرېږي، د دې جګړو له دورانه لرې؟
دوه خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف، زه خپله موږ څلور نفره وو، بیا نو ټول سټاف استراحت هم کړی و، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی. زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ، او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي. هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سره سر ونه خوړ. بیا نو بر علاوه چې تر سهار پورې هم نشوی خلاصولی، صرف عواجل کومکونه ټوله ورځ مون په مغه باندې تېره شوه. او دوامه خاطره مې چې یاده نه وځي، هغه یو خورکی راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه، دا په کوچني باندې مریضه وه، او موږ چې وکتله وس کې نه وو، باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته به وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د ده سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځ وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ، عقل ورسېد. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه، دوه اولاد یې هم درلودل، په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې، کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه، هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینټر و، زه خپله سره د میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټر او یو نرس، څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې. تایز نه هغه مرکز جنگ و، د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینه کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینه هم شوي وو، او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفاخانه خپل دفتر راتللو، بعد د بل دفتر نه به هم بل شفاخانه دپاره اکمالات راوستلي وای. نو با اگریمنت شوی و خو یو ځای کې به ګولۍ ته راورسېد د شفاخانې نه چې راووتلو داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا بیا نو په دې یوه ګولۍ باندې چې راوړلو چې دا فتنې یو دوه نفره یو لنډکروزر کې ویشتلي دي پیکا پکې یو په جلا وفات دی او د یو یې د سارې کارته دی تقریبا وینې تازه رابهېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ د پاره غیر مترخبه وه چې د فتن دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی ولې چې پیدلو چې جنګ شروع کېږي هغه چې جنګ شروع شو موږ د دې په یواځ چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چرت کې شو د ځان د ساتلو په چرت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د ذخیرې تر منځ خو د موږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسي خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دته مته یوارې بیا ټرایک وکړه چې ننوتلی شي که نه د خندل وی سل په سلو کې نشم ته ننوتلی خو دا صحنې مو هم ډېرې لیدلې دي چې یوازې دو چې د مریض و د زخمي په غم کې شو د ځان په غم کې شوي یو
ډاکټر صاحب دا اوس یوه ډېره په زړه پورې کیسه وه د ډاکترانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تېښتې په حالت کې داسې پیښو سره مخامخ کېږي خاندي
وله په آخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي همداسې
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې دپاره فکر کوي چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په آخر کې د هر شي کوم تشخیص وي کوم تداوي وي کوم حرکات وي بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزای پس وخت خواندو شي او داسې رقم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرستې کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه
والله هم ډېرې سختې خاطرې وي او شاید زما سختترین میشن به مغه و یا بدترین میشن به مغه و په دې خاطر باندې چې د ژوند شرایطو د اوسایي په حساب باندې او د کار په حساب باندې ډېر آرامه میشن و د سیند د بهر غاړه وه بهترین ژوند هم درلود د هوټل و هر شی و بمبار هم نه و جنګ هم نه و خو متاسفانه زما لپاره سخت په دې و چې هر سهار به چې زه په در کلینیک ناست وم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولې چې دا سړی افغانی دی مخې دې چې ما ته خپل تکلیف وایي په چیغ او په ژړا به د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا به خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړي وي د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وي خو هیڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نشوه اورېدله او نه مې تقاضا درلودل چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدله او د دې ما درته یو جالبیت په دې کې و سختي زما لپاره په دې کې و چې دغه زموږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی نو د هغه خپل صحیح مشکل په ځای باندې ما سره اول دغه مشکل په چیغو او جراو باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډېر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاري و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوه شوی و او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راوتل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمیر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمیر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راوتل په صفت یو ډیر ارزان کاری در انگلیسی که چی طول ورته وایی دیگه پا هیست با استخدامه دل ده کلو کلو ده پارا با بسر نوشته پراتو نو خاطرات اگه ما دشمان که خاطرات ندی ارسش چورت و هم پا دیر سخت جنگو که ما میشن کردی پا دیر سخت شرایطی که ما میشن نکردی آدم ها چلور کل دشکال جون که ما شاید چلور کل اوسا تبابت نمی کردی و هغه صحنې ډېر سختې را ته دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی درد مې نه شوی ارامولی اول طبعاً یو څو تابلیت ته به مې په لاس ورکړ یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل خو هغه کافي نه وو په دې خاطر چې د درد بې وطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي او د فقر و غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي نه فقر دی مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی یو سړی وطن نه لري سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي شي کي مثلا زما پلار یو وخت کښې ما ډېر زارۍ ورته وکړې په هغه شرایط کښې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته خو ډېر استقبالېږي دغه ده به وویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی بې وطنه سړی لکه یتیم وي او دوهمه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی نو هغه ریشه ما په دغه لباس میشن که ما هغه شیان ډېر ولیدل هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل شب پلان خوشته دی دی الله پا نصرت سره به سر ترسه او ما مخی درته بویدی که ما تلور درست کاره دی موگ در دمو پوتی بیست را که ما در این چایل پیساب بنده و امرجنسی پیساب بنده کار کرده دی مختلف و زایو که نو اوز می کلش چیز متقاعد شم چوت می آوازان سرش انرژی لره خلق سره ارتباط لره امکانات لره نو باید دی خپل وطن دی پارت سو که او کله میشه د یو خبر شاید ستاسو د رادیو نه اورېدلی وي هغه خبره هم اولواره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي ولې اعداد بیخي زیات و لوړ و په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي دا د دنیا د استاندرد سره بیخي زیات فرق لري مثلا په اروپا کې استاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی بعضې ځایې کښې شاید تر دېرش څلوېښتو پورې وي لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي ما چې اوه دا څه رقم قصه ده بیا مې د ځینې ملګرو سره په افغانستان کښې رابطه ونیوله تر اوسه کال منظور دی و هغه ډاکټر صاحبان هم خپله همکاري را ښکاره کړله او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړې بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کښې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کښې
بلې بلې پروسه کال بلې پروسه کال په می په میاشت کښې لاړلم څلور میاشتې هلته وم خپله په حساب سروې باندې بخت وم ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې او هغو ډېرې ښې وعدې وکړلې بالاخره صاحب د هغه پری سروې نه باد بیا راغلم آلین ته په آلین کښې یو این جی او په نامه د آر ایم سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان یا ریسکیو مادر اینډ چایلډ افغانستان دا هم د جوړه کړه رجستر هم کړه خوشبختانه په دې کښې زما یوه خور چې ډاکټر ده هغه یې مشري په غاړه لري او پنځه نفره نور هالندیان په بورډ کښې دي او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی نو انشاءالله په اسرای وخت کښې چې دا زموږ اداري مسایل د هالند د حکومت دخوا خلاص شي بېرته ځم او هلته هم دغه پروژه بېرته شروع کوم او په افغانستان کښې موافقه دا شوې ده چې فامیلي هیلت هاوس سیستم لري نو هغه کښې به کار شروع کړو په عین زمان کښې د ما ټول مقصد مهغه د امیدوارو مندو او نوزادو ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی ولې مرګ وینې بیخي ډېر زیات
په څومره وخت کښې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کښې په فعالیت پیل وکړي
ولله تاسو ته معلوم دي چې دلته دغه کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخ ته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کول وه خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخ ته ولاړ شو. نو امیدوار یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز سیږي باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورستۍ برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. واده خو به مو حتمن کړی وي. ماشومان لرئ؟ چیرته ژوند کوئ؟ څه رقم ژوند کوئ؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لوران لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. میرمن مې هم ډاکټر ده. هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک په هالند کې کار وکړي او حتما په دې این جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لورانې مې یوه لور مې چې ده اوس فاکلټی طبي پروسه کال خلاصه کړه. سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینپال دی. او دوهمه لور مې چې مدیحه مینپال ده هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي. نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً یې کوي او حتماً یې تر اوسه پورې دغه حالت ته پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د دې وطن لپاره ترمانه دوی ډېرې موثرې وي او د خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک لپاره باید په فکر کې شو. نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسولو. د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې د زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی. اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د روي ورسره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې. نو امید مو هیله مې د ټولو هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.